پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو د غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربه یم. پرونه نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تصمیم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکي سیال سره د افغان سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې، او چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نهم کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربن څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لویې جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی له خپل ترکي سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاوشغلو سره خبرې د آسیا زړه کنفرانس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي راڅرخېدې. ښاغلی اتمر له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې په نهم کنفرانس کې د ګډون لپاره دوشنبې ته تللی دی. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
او سهار نه بجې شاوخوا د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د وسلوالو د لورې څخه برید رامنځته شوی، چې په ډېر خواشینۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي څو درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1990 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې دي خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنوی خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. ارمنستان د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا وایرس ضد د واکسین استرازینیکا 4.5 ډوز ترلاسه کړل. ارمنستان د کورونا وایرس له درېمې څپې سره مخامخ دی چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون په وینا په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 1,90,000 او په دې وایرس د مړیو شمیر پکې 3,400 ته رسېدلی دی. استرازینیکا واکسین چې په څه باندې 70 هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې، د کوواکس په نوم د پروګرام د لارې هیوادونو ته ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د واکسین او خوندیتوب نړیوال اتحاد د کوواکس پروګرام ملاتړ کوي. په پام کې ده د دې پروګرام په مرسته د روان میلادي کال تر پایه بې وزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس 2 میلیارده ډوزه واکسین برابر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او ویل ورډ رتبه روغتیایي چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کورونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19 به 90% پوخ عمره کسانو ته واکسین رسېدلی وي. تر اوسه تر 3 میلیونه وګړیو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لرې کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه 10% زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2 لکه کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالتونو کې اخته کېدل.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری رسره اوسه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د واک لیږد د یوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شوی. د کندوز خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه لري.
له مرکزی حکومت څخه هم دا زموږ غوښتنه ده چې د کندوزیانو دغو ستونزو ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کورونا وایرس ښایي له اسمان څکالي څخه انسان ته انتقال شوی وي. په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریاض ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د بهیر د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره طالبان باید اوربند وکړي. ښاغلي غنی د آسیا د زړه د یا د استانبول د پروسې کنفرانس ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د هرې موضوع په اړه خبرو ته چمتووالی وښود، خو د اوربند په اړه یې د نړیوال تضمین غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په عین حال کې وایي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري، خو دی ټینګار کوي چې د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. د استانبول د پروسې غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده او تمه ده چې د نن ورځې په اوږدو کې به ګډونوال هیوادونه یو پریکړه لیک هم خپور کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د استانبول کانفرنس دویمه ورځ لا هم روانه ده. دې کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی وویل د افغانستان خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې وینه تویدل د تل لپاره ودروي. د افغانستان جمهور رئیس د سولې خبرو د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره د طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، او دوی چمتو دي چې له اوربند وروسته په هر ډول موضوع له دې ډلې سره خبرو مرسته کړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې بهیر په 3 پړاوونو پورې محدود کړه. ویل د سولې داسې هوکړه باید وشي چې لویه جرګه یې تایید کړي، دویم اوربند چې ټول نړیوال تضمین ولري او تر پای ترې څارنه وشي، او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره ټاکنې چې دې هم نړیوال څارنه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله، او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی د افغانستان اقتصادي ارزښت ته هم اشاره وکړه، او دا هیواد یې د آسیا څلور لارې وباله چې د سیمې هیوادونو په اقتصادي خوځښت کې مهم رول لري. هغه د افغانستان د کاسا زر ټاپي او یو شمېر نورو پروژو ته اشاره درلوده. ویل چې د هیواد اوس دا ثابته کړې چې نه یوازې د آسیا د وسط بلکې د اروپا سره د آسیا د نښلېدو حالار ده. ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم دې غونډې ته په پیل کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علی رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تلې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې د ثبات لپاره مهمه وبلله او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو سربیره د نړۍ له هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه زیاده کړه د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال ابعاد لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. ښاغلی رحمان وویل
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
امام علی رحمان هم د افغانستان جیو پولیټیک ارزښت ته اشاره وویل. افغانستان د اسیا څلور لارې دی او کولای شي د سیمې هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. تکل دې په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره په سیمه کې مهمو هیوادونو لکه ترکیه، جاپان، عربستان، قطر، متحده عربي امارات او د ډیرو مهمو سازمانونو او ادارو استازو ګډون کړی چې ځینې وینا وکړه او ځینې نورې بیا د وینا په حال کې دي. تمره د اسیا زړه استانبول پر اوسې غونډې په پای کې د ټولو لپاره یو ګډ اعلامیه هم چې پرون چمتو شوې ده نن خپره شي او په دې ډول باندې لدی پروسیو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې روانو خبرو او همدا ډول د افغانستان د اقتصادي اهمیت په اړه کې مهم موضوعات نغښتي وسی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره ده.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 4.5 میاشتو کې له 2.5 تر 3 میلیونو پورې افغان ماشومان له دې واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. دا وزارت د سږني میلادي کال له پیله د ګوزان د دوهم ډول د پیښو د ثبت خبره هم کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
داود خان نومیږي. نه 50 کلن دی. دای د شپږو اولادونو پلار دی. کوچنۍ لورې شریفه په پولیو اخته سوې ده. داود خان وایي چې دوی د خوست په یو لرې پرته ولسوالۍ سپیره کې اوسېږي چیرې چې د دې ولسوالۍ اکثره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او روغتیایي اسانتیاو ته په اسانه لاسرسی نه لري. داود خان د خپل لور دی حالت ته اندېښمن دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خپلو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خصوصي سکتور په همکارۍ په هیواد کې د پولیو ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې سوې یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا کمپاین به په 2 ولایتونو کې پلی سي او په خبره یې پاتې 2 ولایتونو ته د نامنویو له امله دغه واکسین نه سي رسېدلی.
د پولیو د له منځه وړلو کمپاین نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د خپلو ملي او نړیوالو شریکانو په مرسته پیلو. په ظاهر کې د پولیو د محلول یو څاڅکی اچول د دغو ماشومانو په خوله کې دی، خو په دې اړه د یوې وړې بېغورۍ پایله به په راتلونکو کلونو کې د یو فلج نسل، یوه ګزڼ وهلې کورنۍ او قشر وي. هر کال په هیواد کې د دغو کمپاینونو په ترڅ کې میلیونونه ډالر لګول کیږي.
ښاغلی مجروح د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه د نامنویو کورونا وایروس د خپرېدو او د ده په خبره د طالبانو له لورې د کور په کور واکسین رسولو نه اجازې له امله د پولیو 2 ډولونو وایروس باندې د 364 افغان ماشومانو د اخته کېدو خبره کوي او وایي چې له 2.5 تر 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین نه دي رسېدلي. ښاغلی مجروح وایي د 2000 کال له پیل تر دې دمه 45 د ګوزان لومړی ډول او 300 دا دغه وایرس دویم ډول مثبت پیش ثبت شوی دی چې په خبرای د پاکستان له لوري افغانستان ته انتقال شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس ته او لا دی عمل هر کال د زیاتو ماشومانو د فلجېدو خبر نه خپریږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح داونه ویل چې دا اوسنی کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومان له دغه واکسین برخمن کیږي، خو په 2000 کال کې په وروستیو میاشت میاشتو کې د ترسره سوي کمپاین کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه واکسین در رسیدو خبره سوي وه. د عامه روغتیا وزارت مسولین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیدلو یو لامل د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول بولي. طالبان هم منی چې د جګړو له امله د دغې پروسې یوه برخه ټکنۍ سوې. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین پر مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دوی پر ضد استخباراتي ګټه اخیستل کېده او په خبره یې له دې امله کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دغه تفاهم لیکونه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په حضور کې لاسلیک شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو برخو ترڅنګ په سوداګریزو، ترانسپورتي، ترانزیتي، انرژي او سوداګریزو چارو پرختیا په برخه کې هم دوه اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د آسیا زړه د استنبول پروسې کنفرانس نن دویمه ورځ ده. تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د نن ورځې خبرو پر مهال افغانستان د آسیا، اروپا او امریکا اقتصادي خوځښت په برخه کې مهمه سیمه وبلله او په دې برخه کې خپل هیواد له هڅو یادونه وکړه. ښاغلی رحمان له افغانستان سره په امنیتي، اقتصادي، سیاسي، ترانسپورت، ترانزیت او زده کړو برخه کې هم د همغږۍ او همکاریو د زیاتېدو یادونه وکړه. د افغانستان د کرنې وزیر د کندهار د کرنیزو شرکتونو له چارواکو او یو شمېر سوداګرو سره پر شته فرصتونو او ننګونو خبرې اترې وکړې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پانګوالو د کرنې له وزیر څخه د تازه او وچو میوو د تولید او بازارموندنې لپاره د زمینې برابرولو، د سړو خونو او میوو زیرمو زیاتوالي، د ګمرکي لګښتونو کموالي، په لویو لارو کې د سوداګریزو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې د کرنې وزیر انور الحق احدی په دغه غونډه کې د سوداګرو او کرنیزو شرکتونو د ستونزو د هواري ترڅنګ د غراز ویل چې د سباندې 450 میلیونه افغانیو په لګښت د کرنې وزارت لخوا په کندهار کې پرختی پروژې پلي شوي او روان کال د دغو پروژو شمیر زیاتېږي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 2.92 افغانۍ.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو یو ګډه څېړنه ښیي چې کورونا وایروس ښایي له اسمان څکالی یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی وي. دا راپور چې ګڼو رسنیو یې جزئیات لیدلي دي د کووید 19 د خپرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه وایي. د کووید 19 لومړۍ پیښې د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوې وي. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اساس نور جزئیات اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابت کړې چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالی یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسمن خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالی یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیما یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور له دې چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلې چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د ریپورت د میتود او دا چې څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي او دا حقیقت چې بیجنګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړی متخصص ډاکټر انتونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم گبریسیس بیا د ریپورت تر رسمي خبراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزاد دي ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کېده ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلې کرونا ویروس د چین د ووهان له لابراتوار خپور شوی ډېرې ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلې ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللې خو ویلې دي ښایي ډېر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړۍ هغه فرضیه رد کړې وه چې د چین لخوا د څېړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره له دې چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال له ډسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي. له دې ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې له نږدې 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي خو اوس د ورځې لخوا هم په مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو کې ستونزې زیاتې شوې دي. د ستونزې د خلکو ورځنۍ چارې چې له ټلیفون او انټرنیټ سره تړلې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
کندوزیان د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د بندېدو له ستونزې سره له پخوا مخ وو خو په وروستیو کې د ورځې لخوا هم دلته د مخابراتي شبکو او د انټرنیټ پرچاوي زیاتې شوې دي. دې چارې د دولت ګڼ اوسیدونکي په ځانګړې توګه هغوی چې کارونه یې له انټرنیټ او تلیفون سره تړلي له ستونزو سره مخ کړي. په کندوز کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال اسماعیل آشنا په دې اړه وایي
چې څنګه پوهیږي اوس دا ورځ د ټکنالوژۍ د کمپیوټر ده د ټلیفون ده د انټرنیټ ده موږ دلته د دوی د انټرنیټي خدمتونه نور په تنګ راغلي یو یعنی حتی سه موږ هیڅ د ورځې لخوا له دې نه حتی استفاده سمه نسو کولی که سلام یې که هره مخابراتي شبکه ده.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره پر خصوصي مخابراتي شبکو فشار نه راوړي. د دوی په وینا همدا چاره د دې سبب شوی چې د خصوصي مخابراتي شبکو د کار کیفیت د ښه کېدو پر ځای خراب شي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي سید ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مخابراتي شبکه دومره ضعیفه شوې دي چې نشو کولی چاته په اسانۍ سره زنګ ووهو. انټرنیټ هم همدغسې زه حیران پاتې یم چې حکومت د 10% مالیه اخلي ولې دغه تتقیه نه ورکوي ولې دغه د خلک د دې جنجال خلاصوي نه شي په اسانۍ سره وکولی شي تماس ونیشي د خپلوانو سره په اسانۍ سره وکولی شي چې انټرنیټ نه استفاده وکړي.
دوی د حکومت له اړوندې ادارو غواړي چې د کندوز خلکو ته د 24 ساعته مخابراتي خدمتونو د برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي او د خلکو دا ستونزه دې هواره کړي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ایمل منګل وایي خلک اړ دي چې خپلو خپلوانو سره د مخابراتي شبکو له لارې اړیکه ونیسي او د دوی دې اړتیا ته پاملرنه مهمه ده.
په هر کور باندې یو کس مسافر دی لا محاله پردي ملک کې اولاد غواړي دغه سره انټرنیټي خبرې وکړي خو هم هغه مشکل نه حل کیږي. له مرکزي حکومت څخه هم دا زموږ غوښتنه ده چې د کندوزانو دغه ستونزې ته باید رسیدګي وکړي دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې د نوري فایبر پرې شوی کیبل بیرته ترمیم شوی چې ورسره به شته د مخابراتي شبکو د فعالیت ځینې ستونزې هوارې شي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې کوشش کوو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه څلور ساعته توګه ټولې شبکې فعالیت وکړي. موږ د مخابراتو وزارت همداشان د اطراء ادارې سره د موضوع شریکه کړې ده انشاءالله چې له ممکنه لارو به دغه مشکل ته رسیدګي کړي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. یو شمیر خلک په داسې حال کې په دې ولایت کې د ورځې لخوا د مخابراتي شبکو او د انټرنټ د خدمتونو خرابوالي له کبله انتقادونه کوي چې په کندز ولایت کې له 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي.
ولې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اسلامي امارات له احتمال سره مخالفت کوي؟
د دې تر ټولو منفي بود دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو پرته نړیوالو هم پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی.
په دې اړه بحثونه به په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. او سم قدرمنو اوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
مسیر ورسپانې لیکلي امریکا په دوه دلایلو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو په وتلو کې ځنډ کوي. لومړی دا چې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ نه دی شوی او امریکایي چارواکي ویره لري چې د دوی د ځواکونو وتل به افغانستان د خونړیو جګړو لوري ته بوزي او خې هغه سي بدلونونه پکې راشي چې بیا دوی ته په سرخوږي واوړي. دویمه مسله چې لیکوال پرې تمرکز کړی هغه دا چې د امریکا او ناټو ترمنځ د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال په دې اړه همغږي نه وه. اوس چې بایډن راغلی غواړي هر څه له ناټو سره په همغږۍ او ګډه وکړي، نو ځکه وتل به څو میاشتې نور هم وځنډېږي. د لیکوال په خبره امریکا په دې اړه له طالبانو سره خبرې کوي او ښې د دې چارې د منلو لپاره طالبانو ته ځینې امتیازات هم ورکړي. خو ورسپانې ټینګار کړی که د طالبانو او امریکا ترمنځ د ځواکونو د وتلو او یا په وتلو کې د ځنډ په اړه هوکړه ونه شي، د ترکیې غونډه به ناکامه شي او طالبان به تمایل ونه لري چې بین الافغاني توافق وشي. هشت صبح ورسپانې د طالبانو په نوې غوښتنې تمرکز کړی. لیکلي په داسې حال کې چې د استانبول ناستې لپاره تیاری په بشپړېدو دی، طالبانو یو لنجمنه طرحه مطرح کړي چې باید دغه ناسته له روسیې وروسته ترسره شي. د لیکوال په خبره طالبانو د استانبول غونډې د مهالویش ټاکلو په اړه خورا په ځیرکانه او خیری وړاندیز کړی او دوی غواړي هغه مهال د استانبول غونډې ته ورشي چې له امریکا سره د شوي توافق په اساس د می په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورسپانې په وینا که د استانبول نیټه د طالبانو غوښتنې په اساس وځنډېږي، نو په دغه ناسته کې به د طالبانو ګډون حتمي شي. خو که چیرې بهرني سرتیری د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ونه وځي، نو طالبان به د اعتراض په ډول د استانبول په غونډه کې له ګډون څخه انکار وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې د آسیا زړه کنفرانس د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته اشاره کړې. لیکلي د دې پروسې موخه د سولې لپاره اجماع ده او ولسمشر غني هم په دې غونډه کې د افغان حکومت پلاوي په مشرۍ ګډون کړی. وړاندې راغلی دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې شوي او نړیواله ټولنه هم په دې اړه اجماع ته رسیدلې ده. د لیکوال په خبره سره له دې چې د افغان سولې لپاره سیمه ییزه اجماع هم موجوده ده، خو اړتیا ده چې دا اجماع پیاوړې شي، ځکه په خبره یې د افغانستان یو شمېر ګاونډیان او د سیمې یو شمېر هیوادونه لا هم د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او د دې لپاره یې د ترهګرۍ ملاتړ غوره کړی.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 10.5 چاپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي.
ا آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې احمد شیبری اوروي.
ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې درې تنه واکسیناتورانی وژلي دي. یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مېرمنې د نامعلومو وسلوالو له لوري د ښار په څلورمې ناحیې مجبور آباد او د اوومې ناحیې په لال قاسم آغا سیمو کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تاییدی شي. د ایران دولتي تلویزیون د یوه چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم لشل فیصد غنی کولو تر هغو لاسوانخلي چې د امریکا متحد ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نوي لرې کړي. دا خبره وروسته تر دې خپره شوه چې د امریکا د متحد ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوی وړاندیز وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په خوص اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. د لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه و او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو اونیس پروګرام 15 دقیقې بحث خبرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دا خپلې پکتیا تم کنه ورسواله نه سمې ولا خلیمی تندر خبرې کوم. وختونه می د لوړپوړو مقاومت څخه دا د شری پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډ پټان سرخه د پورې غزیدلې سړک ډیر زیات خراب دی. دا سړک دی په پخه ډول لا سره جوړ شي او دا سړک دی ترانزیت شي او پاکستان د پام دی سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي ترڅو د ټول زون څنګه تر مرکز کابل پورې خل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس تاسو د آزادۍ رادیو د اونیز بحث اوریدو ته رابولم.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې کړې
نه ځات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو دا یو ځل بیا د 25 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلی دی. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت ولې نړیوال د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه دی، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دی د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو ښه راغلاست. لومړی پښتنه به ښاغلی آزاد له تاسو څخه وکړو که راته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه ووایي او راته ووایي چې نړیوال ولې په افغانستان کې د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه او درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا هغه کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سوی دی چې معرفي کی، دا مطلق د یوې ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویلی شو طالبانو ساختار. د دې یو هغه تر ټولو منفي بودې دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو نه پرته نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیتو نه پیژندلی، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نسته، د عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي. د یو اساسي قانون بیل دی او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي. شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټلټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سوي تیوریان دي یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وسته، اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هیوادونه وي، پکې اسلامي هیوادونه وي، اسلامي خلافت وي، د دغه طرز یو 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 بودې دغه دی منفي چې په بیکګراوند خرابو. دویم بودې دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېرې لوی ستونزې وسلري دغه یو ساختار سره، او دلته یو وضاحت نشته. یعنی اسلامي امارت یعنی تر اوسه پورې هغه ډول چې یو ساختاري نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري هغه نه ده وړاندې شوی. په لهذا که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځه ولاړ، او دغه نه وروسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو یا کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول شوی وو، لکه تر ډیره برخه پورې تر ډیره بریده پورې هغه هم دیموکراسي هلته نه وه، تر ډیره بریده هغه وو ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري وه. نو په څلوېښت کاله وروسته بیرته دغسې یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک د راشي مطلق هر څه دی خپل واک ونیسي، نو طبي خبره چې دغه سم مخالفتونه خپل کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول هغه په نړیوالو یا د ملګري ملتونو د کنوینسیونونو له مخه هم په دغه سي هیواد کې جنگ ځپلي هیواد کې چې څلوېښت کاله په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوې ده، که هغه د مجاهدینو د وخت د دولتونو یا حکومتونو سره وه، یا مثلا دغه نه وروسته چې کورنۍ جګړې پیل شوې، یا که نن هم جګړه د مطلق د قدرت لپاره ده. کله چې د قدرت لپاره ده، نو قدرت هیڅکله نشي کېدلی چې په د یوې ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کړي په بشپړ توګه توانېدلی هم نه وي چې تعریف یې کړي، چې یعنی څه ډول ساختار ماز یو نوم دی چې اسلامي امارات ساختار. نو دغه طرف مخالفتونه ځکه خول کېږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله وه، او نړۍ د دې څخه هم رنځ وړی دی، همې ګټه ترې کړې ده ډېری هېوادونو په ځانګړې توګه همسایه هېوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کېده چې تعریف کړو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه ده ټول افغانانو نمایندګي، یعنی ممکن ده د لس فیصد افغانانو نمایندګي منشي کولی، او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای. نو کله چې 15 کلن حکومت یا دولت اسلامي امارات یا طالبان اسلامي امارات دلته لاره دن شل کاله وړاندې، په هغه وخت کې په ټوله نړۍ کې یوازې دوو هیوادونو دی په رسمیت پیژندلې وو، یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې هم نه وو. په لهذا هغه وخت هم دوی نه وتوانېدلی چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري، نن هم نه دي توانېدلی. همدا باعث ویلی چې یوازې دې ته تشویل شو چې د یوې ډلې د واکمنۍ ساختار بل تاریخ ته دی. اخو ما ځکه نه سم سب کې ویلی چې دوی نه دی معرفي کړی، یعنی دوی هغه واقعي د دولتدارۍ د نړیوالو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د نه په افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندي کول، د اقتصاد په برخه کې، په نظامي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په دې کې هیڅ نه دی ویسي. یوازې هغه فقهي نوم یې راخیستی دی، شرعي نوم یې راخیستی دی، اسلامي امارت. نو په لهذا په د حکومتولۍ یا د دولتالۍ په چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی.
بل تاسو ویل خغل آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته، ولې دلته کله کله د اساسي قانون د تعدیل خبره هم رامنځته کیږي؟ نو که چیرې سره اساسي قانون تعدیلیږي، مثلا نظام بدلیږي، یا مشکلات چې په دې پروسې په وړاندې دي هغه څه وي؟
ګوره، نه یوازې په افغانستان کې، په ډېری هېوادونو کې، ډېری پرمختللي هېوادونو کې په یو دوه درې لسیزو کې اساسي قانون تعدیل شوی دی. د افغانستان په اساسي قانون کې بې له شکه چې ستونزې شته. ستونزې یعنې کېدای شي څو مثالونه درکړم. د افغانستان د اساسي قانون درېیم ماده په وضاحت وایي چې هیڅ هغه قانون چې هغه د اسلامی مقدسات یا په ځانګړې توګه د نحوي فقه سره په ټکر کې وي هغه قانون نشي کېدای. اما د افغانستان د اساسي قانون اوه ماده بیرته وایي چې ټول هغه کنوینسیونونه، نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري، هغه منل کېږي، پلي کېږي، نافذ کېږي. په هغو کې یو غړیتوب د هغه دی، د بشر د حقونو دی. دا بشر د حقونو په نړیوال قوانینو کې په 250 ماده کې دا راغلی دی چې انسانان کولی شي چې د دین ازادي ولري. نو په دې کې هغه آف تاپ تور ته وایي، یعنی د یوې برخې څخه افغانستان وتلی نه دی چې دغه ماده مثلا نه منو، ټولې منلې ده. دا خو د اساسي قانون څخه پټکر کېږي. څوک نشي کولی یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی، ټول عرفي قانون دغه په رڼا کې جوړ شوی، پرته له اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته، یعنی څوک نشي کولی چې خپل دین بدل کړي. البته مسلمان نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزې شته. تعدیلات رامنځته کېږي د نړۍ پر مختللي هېوادونو کې. تعدیلات رامنځته کېږي د افغانستان په دې اساسي قانون کې، باید تعدیل رامنځته شي. د نن او د 2004 ډېر فرق دی. اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارات دپاره دا بیا تعدیل نه دی، دا بیا اساسي قانون تعدیل کېږي. دا بیا په دې معنی چې یو بل قانون رامنځته کېږي، مطلق هغه سخته راشي. اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې، ډېر د شي اغسته موضوع استه چې هغه باید تعدیل شي د ښوالي دپاره، د لاس غنیتوب دپاره چې قانون لا غني شي. او په دې کې هغه ګونګ مسایل، مثلا د افغانستان د ولسمشر د معاونینو دندې هلته نه دي معلومې، یا مثلا صلاحیتونه نه دي معلوم. اما دلته په عمل کې ډېر داسې څه کېږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي. نو دا موضوعات، دا ګونګ موضوعات باید تعدیل شي. اما دا نه شي کېدلی چې تعدیل په اسلامي امارات واوړي. اوس که تعدیل پکې راځي د افغانستان د سولې لپاره، نو هغه که همدغه مسله وي چې طالبانو سره سوله کېږي، د افغانستان حکومت یا دولت سوله کوي، افغان ولس سره سوله کوي، دا یو بحث دی. ګډ حکومت جوړېږي، مثلا موقت اداره راځي، دا بیل بحث دی. اما که مطلق د اسلامي امارات دپاره هغه بیا تعدیل نه دی، هغه بیا مطلق بل قانون دی. او درېیم بحث دا دی که چېرې د تعدیل مسله بیرته راځي، دا قانون د لارې د اساسي قانون له مخې بیا اساسي قانون هلته بیرته وضاحت لري. نو قانون خو بیرته بیا اساسي قانون خو بیا بیرته لویه جرګه تعدیلوي، هغه بیا بیل بحث دی که بیا د طالبانو برخه کمزوري کېږي. اما که د مصلحت مسله شي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښول شي، افغانستان کې دغه ناورین له منځه ولاړ شي، بیا نو یوه اجماع د طرفه اجماع ته ضرورت دی. دوی قرباني ورکول، افغان دولت باید قرباني ورکړي، طالبان باید قرباني ورکړي، نړیواله ټولنې په ګډون سره. نو بیا یو سیاسي ساختار کې اوس هم دی، موږ تاسو شاهدان یو، اوسنۍ حکومت هم چې دی تډیره بریده په دې کې مصلحت ست، تډیره بریده ډاکټر عبدالله او ډاکټر بنی ترمنځ شراکت رامنځته شي، د قانون سره په ښکاره ډول ټکر کېدی. اما یو مصلحت وي، سیاسي مصلحت وو، ممکن د وخت ضرورت دا وو، یا به نه وو، یا هر شخصي منفیتونه چې وو. نو په ټوله کې کچیره په قانون کې تعدیل راځي، په نړیوال سټیج کې نړیوال ناس شي راځي، په هغه کې یو شی باید په وضاحت راسي چې سیاسي تحول یو بحث، سیاسي تحول سره مثلا وربند راځي او د سیاسي تحول رامنځته کېدل، او د سیاسي تحول په جریان کې په قانون کې تعدیل راتلای شي. لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقت اداره رامنځته شوه، هغه له کرزای راغی د موقت ادارې مشر سعود، بیا د انتقالي ادارې مشر وو، په دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو، تصویب شو، توشیح شو، په هغه وخت کې تعدیل راتلای شي. افغانستان یعنی ټول افغانستان کولی شي، ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړولو کې.
مننه خپل عزت.
چې سیاسي تحول نه وي راغلی، وړاندې څه شي وربند نه وي سوی، په څو کسانو باندې یا دیو لوري لاس نفر شل نفر حیات وي، د بل لوري لاس نفر شل نفر حیات وي. دا نشي کولی چې 3 میلیونه انسانانو برخلیک دی وټاکي. نو غوره به دا وي د تعدیل لپاره ستاسو پسند ته مشخص هم کړم، په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د راتګ سره سم، د وربان سره سم، بیا چې په واکه د ګډون سره کوي، واک سره ویشي، یا یو موقت حکومت را منسته کیږي هر نوم چې ورکول کیږي هغه جریان کې به قانون باید تعدیل شي او په دې کې به ټول افغانان باید
مننه آزاد چې به هم تاسو ته راګرځو اوس په ساده چرته ورشو خغل ساده تاسو په دې څه نظر یې په دې اړه باندې د اماراتي نظام د جوړښت په اړه او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي لږه شان یو نظام سره
اماراتی سسٹم خبر ہے کہ یاد امارت الفاظ میں یاد ہونا کو اسلامی فقہ کی یا اسلامی سیاسی نظام کے دا امارت رخی دا امیر ٹاکی رم بانی چی آغا وقت کالا چی صدر اسلام کی پا دا اسلام دا پایدول پار یا دا اسلامی نری دا وسط پار چکم رویو ٹاکل کی دا لکم رویش ٹاکل کی دا آغا دا امارت شکلو فرد مثال منگا دا پیغمبر اسلام دا وقت دیو خواد آغا سلور امیران هغه نروسته بیا دا تسلسل چو دا په مختلفو برخو باندې ختمیږي. دا تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل او د خلیفګانو ټاکل کېدل د بکیناسل په یوځی کې به هر فیصله هر پریکړه وکړه او هغه ته منله. مثلا دا د سلورو خلیفګانو ټاکل کېدل د مختلفو برخو تقسیم شوی دي، مختلفو ډولونو باندې تقسیم شوی دي په یو شکل نه دي. دغه د امارت سلسله د اماغ دي، ځکه امیر المؤمنین چې ټاکل کېږي د مسلمانانو یو ډلګۍ به وته، مسلمانانو یو حرکت به ودی، به حرکت کوو د حرکت په رامنځته کېدو. چون زه دغه امیر به سیاسي لیډر اوسېږي، دا به یو سیاسي رهبر اوسېږي، نو او سیاسي مشر اوسېږي. دې ته په کتو سره د وخت په تېرېدو سره تاسو ویل چې بیا مشکلات راځي. د اسلامي تاریخ کې د امیر معاویه خلافت د امارت لاندې جګړې رامنځته کېږي، او دغه جګړې یعنی په دې معنا چې د مسلمانانو دغه تعداد زیاتېږي. کله چې د اسلام د اسلامي ټولنې یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا په ټوله کې مسلمانانو دغه تعدد رامنځته کېږي، اکثریت رامنځته کېږي، مصنوعي هېوادونه په هغه وخت کې دغه ملي دولتونه نه وو، بلې په هغه وخت کې سیمې وې، مثلا د خراسان دغه مختلف حوزه به وه. دغه سیمو ته د اسلام خپرېدل دې باید شو چې دغه د امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بله بڼه ونیسي، او ځکه چې امیر باید یوازې کوم ټاکل شي مسلمانانو ته رایه ورکړي یا مسلمانان انتخاب دي د اسلام د سیاست پر اساس. ما اوس دا نه ممکنه ده. اوس موږ تاسو ګورو چې څلور پنځوس درې پنځوس هېوادونه چې اسلامي دي، دا څنګه کېدلی شي په یو امیر باندې یو هڅه ورسېږي چې ورسېږي؟ نو زه فکر کوم چې وخت کې د امیر مسله
خاغل سادات ستاسو غږ یو څه نه اوریدل وسم شو بل سبب وخت کې.
نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د اسلامي هیوادونو په تعدد سره د اسلامي نړۍ په پراخېدو سره دا ډېر ناممکنه ده چې موږ وکولای شو هغه ایدیال امارت چې څنګه د خلفاو راشدین په وخت کې و یا د هغې نه وروسته موږ لیدل کېده، اوس وخت کې نه په افغانستان کې، نه په عربي هېوادونو کې، او نه په اسلامي نړۍ کې. زما د نظره یعنې چې زه فکر کوم چې که موږ د سیاسي فکر په ترازو کې وتلو یا د سیاسي فکر په اډانه کې وتلو، زه فکر نه کوم دا د قابل تطبیق اوسېږي. اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال دلته پوهېږي.
بله، بس ستاسو په نظر باندې اوس مهال لپاره د افغانستان لپاره څه ډول یو نظام ښه نظام کېدلی شي چې دغه د څوله سیز جګړه ختمه کړي او افغانستان بالاخره یو پایښتي سولې ته ورسوي؟ په داسې حال کې چې د ترکیې غونډه هم رانږدې ده، او داسې ویل کېږي چې هلته به تر ډېره پورې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي.
ستاسو د سوال پخوانی سوال یو برخه پاتې شو، هغه ده چې نړیوال ولې مخالفت کوي د امارت سره د مسکو په غونډه کې. هم څلور لوی هېوادونه چې دغه د کانفرنس او د مسکو د غونډې هغه اصلي لوبغاړي وو، هغوی هم امارت رد کړ. زما باور ده چې څو مسلې دي. یو دا ده چې د طالبانو دغه اوسنی حالت تقریبا د 2003 کال وروسته جګړه شروع کیږي تر اوسه پورې، او د طالبانو پخوانی اړیکې د القاعده شبکې سره، د جندلا سره، بیا د طالبانو زیاتره قمندانان په داعش باندې واوښتل. هغه په شمال کې تاسو ویل چې د مولوی لطیف اخندزاده واوښتل، او هغه قمندان د داعش عبدالرحمن د طالبانو غټ قمندان بیا داعش واوښتل. همدارنګه په ننګرهار کې پاچین کې دا هغه مسلې وي چې نړیوال ویر لري، او په دې ډار کې دي چې ممکن طالبان په مطلق ډول د امارت تر چتر ورسیږي، د نړیوال امنیت یو ستر ګواښ پیښولی شي. یو لوی علت دا دی. دوم علت دا ده چې خپله د اوسنی امارات یو د طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري دا د نړیوالو سره د تفاهم ګډه ژبه نشي رامنځته کول کېدلی. یعنی تر اوسه پورې طالبان نړیوالو سره کله چې تفاهم ګډه ژبه رامنځته شي، په دې کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو په شتون کې بیا یو حساس وضعیت دا به د دې باعث شي چې ممکن د نړیوالو ټولنې هغه اندېښنې راپارېږي چې هغه مخکې ما د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړو چې هغه ممکن طالبانو سره یوځای شي، بالاخره د نړیوال امنیت لپاره ګواښ شي. په دې کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده، په دې کې د مرکزي آسیا د ذخایر مسلې دي چې ممکن په یو بله جګړه باندې واوړي، او دغه افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې ډېر زیات استفاده کېدلی شي. دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیوال نه غواړي چې دغه یو مستحق امارت په افغانستان کې لکه څنګه طالبان چې غواړي یا چې هغه وخت وجود درلود رامنځته شي. تاسو ویل چې اوس باید کم یو نسخه رامنځته شي. زما باور دا ده چې د افغانستان خلکو تیرو شل کالو کې حداقل، او که موږ تیر ته نظر واچوو د ډیموکراسۍ لسیزه موږ درلودله د افغانستان په تاریخ کې، نو هغې نه په استفادې باندې باید د افغانستان د خلکو د اذهانو او د افغانستان د خلکو د ارادې د تمثیل پر اساس یو نظام رامنځته شي. د افغانستان خلک باید راشي او یو څوک وټاکي چې ځان د کمس یو اصل ټاکي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي فناګر چې د سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کې دلی چې هغه جمهوریت دی. درسته خبر درلې جمهوریت نه په بد استفادې ممکن په افغانستان کې تیرو دولسو یا تیرو دیارلسو کالو کې، خصوصا د شل کال کې کو وایو د 2001 کال نه دی، خو د 2002 کال طالبان چې د منځ ځي شلم کال د مسلې روان دي، د وسریم جمهوریت دینه به سوء استفاده شي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده، په دې کې د والوډیزم مسله ده، په دې کې د انتخابات اصلي اصل دی ممکن صدمه ولیدله، دغه شی نشته دي. اما د جمهوریت سیستم پر غوونه باندې باید کار وشي، او د جمهوری نظام په داخل کې به داسې اصلاحات راشي تر څو د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وګرځي.
مننه ښاغلی سادات. ښاغلی آزاد، تاسو په څه نظر یې؟ آیا جمهوری نظام فکر کوي چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څه ورکړل خلکو ته، او بیا هم فکر کوي چې همداسې یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی، او واقعا جمهوری نظام تر سیوري لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي، او تر کومه پرې به مخالفین دغه نظام ومني؟ د سولې خبرې چې روانې دي، زه فکر کوم تر ډیره پرې هغه اختلافي ټکي چې دي همدا د نظام د سر مسله ده، چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوری نظام تاکید کوي.
ګور یو د ارمانونو مسله ده، که د ارمانونو خبرو وکړو نو ارمانو خو دا دي چې په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلو کې باید یو ټاکم نه وسته او د نن اوس هم یو ټاکم نه شي. یو واقعیتونه دي، ځمکني واقعیتونه بل شکه چې په تیرو شلو کلونو کې که د پرتلې مسله سي، د تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت نظام سره نسو پرتله کولی. همدارنګه د طریقه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بېخي نسو پرتله کولی شي. هماغه کسان نن هم بیرته په وا کې دي، اما توپیر دا دی چې په هماغه وخت کې څه ډول واخه لګه او نن څه ډول دي. دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده، د جمهوریت ښایست دی. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې و نه توانېد هغه ډول هغه فرصتونه چې و هغه اپورچونیټیز چې و خورا ډېر فرصتونه و چې هغه دې ترلاسه کړي. څو ډول چې باید څومره ګټه ترسې وای هغه ونه سوله. په ځانګړې توګه به دا تیرو شپږو اوو کلو کې موږ د دې شاهدان هم یو. او بل بحث دا دی که چیرې یوازې بحث د جمهوریت وای چې جمهوریت په خپل ځای پاتې شي، بیا دغه شل کلنه جګړه دې ځای ته نه رسېدله، او نړیوال هغه زبرځواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار خپل وایي که چیرې بهرني ځواکونه د افغانستان وځي، نو دا ویره ستا چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړه پیل شي. دا په دې معنا چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکی لحاظ او هم په مالی لحاظ د مرسته سخت ضرورت لري، ځکه دولت ته تر ټولو مهم موقف یا تر ټولو مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنا ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان د افغانستان دولت ضرورت لري، یعنې هغه متحده ایالاتونه دي او که د ناکو هیوادونه دي، هغه هم نن دې تصمیم ته رسېدلي دي چې نه، دلته یوازې دغه ساختار چې دی چې د مخالف لوډ دپاره طالبان دپاره د منلو نه دی، یوازې د دې ملاتړ نه شي کولی. دا جګړه یوازې په جنگ پای ته نه رسېږي، که په جنګ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح دی. د پردې شاته به ډېر سیاسي اهداف دي، د سیمې د هیوادونو، د خپلو متحده ایالاتونو، د ناټو د هیوادونو، همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګوی او د طالبانو پاتې موقف معلوم دی، طالبانو ملاتړ هیواد معلوم دی، هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دې وتوانېږي یاره طالبان ته څوک داخینه تر کې چې لکه ناتور کول کېدای خدا خو نور الله نور دا ډیره ښه خبره وای دا جګړه به تر دې زینه راشل د وس د پاره چې د افغانستان تاریخواله چې دا روانه جګړه په مطلق ډول نه منځول شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحث وسی هغه دا دی چې یو سیاسي تفاهم تر رسیدل دي د افغانستان د قضیه د حل کې لای په دې موږ تاسو ښه خبرې شنه طالبان سره د افغان دولت سره چې د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې دوه بیا تاسو کې موقفو کې به تغییر نه راځي مثلا د نن درې ورځې وړاندې د امنیت شورا سلاکار په د واشنگتن د کمپانتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرنی ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري بلکې مالی مرسته ضرورت لري اما پرون بیا وایي چې کچیر بهرنی ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره ستا دا هغه مسایل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د ولس دفاع وکولی شي حقوق ورکول شي او دا یوازې د هغه مسله نه ده چې د ظرفیت مسله ده د امکاناتو مسله هم ده افغانستان امکانات نه لري بېله شکه موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو کمال خان بند افغانستان نه شي جوړولی یعنی موږ دومره محرومه هېواد یو د غربت په کچه باندې دوه فیصد ولس دی د غربت تر کچې په کم ټیټ وضعیت کې ژوند کوي نو کله چې وضعیت داسې وي بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي هیوادونه ملاتړ کوي نو دغه روانه ډیموکراسي نشي کولی چې د افغانستان
آزاد سپدا چې وخت کم لري فقط کړته چې وسته ترکیه غونډه را روانه ده او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نې سره خبرې وکړي د نړۍ سیمه هیوادونو د اساس په ګډون باندې باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سول راول یو جوړجاړې رامنځته شي څه باید وشي چې په لنډوي راته وي او
دا چې باید وشي بحث نه کوو بلکې دا وایي چې تشمین شي نیول په راتلونکي ناسته کې د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په کچه کې په دې کچه باندې د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کیږي سیاسي تحول راتلونکی دی هر نوم شور کول کیږي که موقت حکومت کې عبوري حکومت وي چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د یو موقت مودې لپاره دی غنو سوي بیا تاکنې تر سره کیږي کا درې کال اوسي کا تل اسمیا شي ورسته وي بحث هم دغه دی چې په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او تر څو د سیمې د اتصال ما مانسي چې تر څو د سیمې د هیوادونو ترمنځ انتما سازي مو سیاره سیالي هغه منفي سیالي چې د ترمنځ روان دي هغه سیالي هم باید لمنځه ولاړ شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي د سیمې د اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي نه د طالب د افغان دولت سره طالب افغان دولت په دې قضیه کې ډېر کم رول لري بلکې د نش برابر دی دلته رول د ایا لاتونو د سیمې د هیوادونو د چې د یو تفاهم تر رسیدونکو دی په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که هر نوم ورکول کې استروس پر واضح نه دی کړ موقت حکومت کې مستقیم ډول د طالبانو سره واک پینځوس ویشل کیږي او بیا هم بل نوم ورکول کیږي
ډیر مننه
اما دغه وستنۍ کوم سیاسي هغه چې د سختار شته نظام نه درخې مل ته یاد د سیاسي حاکمیت درخې په دې کې به تغیر راځي
ډیر مننه آزاد صاحب ساده صاحب پلنډو باندې فقط یو د خلل استاد نظر هم خلو
لمړی دا چې ما مخکې ویل چې اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی ورس نظر کې ورسره د افغانستان خلک باید خپل اراده ترسل کړي او خپل ځان لپاره د نظام ټاکلو یا د خپل اساسي قانون تعدیل یا د نظام شکل باندې ځان د خپل ترسیم کاندي به ما خبر دا چې فکر کوم د مسکو کانفرنس او د انقره کانفرنس او شرایط کې دا د یو ګډ تفاهم جوړ رامنځته کوي تر اوسه پورې یو نسخه چې باید لیک شي او هدا اقل له اوس چې طالبان ته کوم اساس ورکړ او واخور کول کیږي لکه څنګه چې آزادي ویل هدا اقل دا به دی په شک دی به راخ کاری کې شو د موقت حکومت دا کوم حکومت دا ګوري په د چاپ واکړه طالبان راځي یا یو سنې حکومت موقت کیږي بل شکر راځي زه فکر کوم وخت مخکې قضاوتونه دا یو خطر سره شي کېدل پریک دوه په افغانستان خلک او طالبان هدا اقل یو انتاف خره کې د غنطاف دی معنی باندې د امارات سنمنور باندې یا پرې بد پوش چې پنړي کله چې نړیوال دي سره امارات کله چې پاکستان دوی سره امارات مل چاغد په طالبان د پلان حیثیت لري چې بنا پر دې لاغه نه روس په نور مسوره باندې بس کول چې فکر کوم دا له وخت مخکې خبرې دي نو زما باور دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د انتخاباتو پرته چې هدا اقل منګه یو وروغ نظام ته دغه سیاسي حکومت واک وسپارو هر ولې کوښښ نه لري د خبر منور نه کوي چې موږ واک زه واک نه راځم زما ملګری واک نه راځي او لږه هنګام انتخابات هغه انتخابات هیواد ټول افغانستان خلک ته ځان وګوري راتش نړیوال د مدیریت کې په موږ اعتماد نه لري ملګری ملتونه امادګي وته ولسی نه ماده امادګي وته ولسی بیا د لاش یو روغ حکومت تر څو یو روغ سیاسي حکومت ته موږ واکو سپارو هغه به د اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په عین زمان کې د طالبانو د پیغام مسله طالبانو د انټیګریشن مسله د ټول مسلې باید په یو آرام فضا کې منتل شي په اوس وخت کې د موقت حکومت را متکلل چې هغه یو کاواک سیاسي وضعیت موږ وسیګو زما باور دی چې موږ بیا لکه د نوی ملت
ډیر مننه د افغانستان د باور غورزنګ مشر خاغله نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سادات چې په دغه باس کې مول موږ سره ګډون وکړ.
دواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مسیر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.